ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه ورځ د 1446 هجری لمریز کال کب یهود میاشتې ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سمې د کابل کندهار لویې لارې یوازې د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې وایي چې افغانستان د روغتیا په برخه کې په وروستیو وخت کې ډېر پرمختګونه کړي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. په کونړ کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې ویل کېږي وویشت وسلوال وژل شوي دي. یوې سخدریزې وسلوالې ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤولیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې لسګونو کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه سپین بولډک ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان ضیا اندورانی ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن ناوخته وسلوالو تر حضرو یو سات موټرسایکل د بولډک ولسوالۍ امنیت قوماندانۍ ته نږدې دروازې ته چاودنه ورکړې ده او وروسته پر امنیتي ځواکونو باندې تورستي برید کړی دی. امنیتي ځواکونو غبرګون سره مخ شوي دي. پر امنیتي سوي لنډمخاله شته کې دوه وسلوال تر هغه وژل شوي دي او درې پولیس سرتیري زخمیان شوي دي.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د سپین بولډک د تېرې شپې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې زیات شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وویشت وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې وسلوال د شلټن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې مدرسه کې راټول شوي چې بی پیلوټ الوتکې پرې برید وکړ. تر اوسه سیمه ییزو افغان او د ناتو چارواکو دا پیښه نه ده تایید کړې او دا هم نه ده څرګنده چې وژل شوي افغان طالبان که د پاکستان د تحریک طالبان غړي دي. په کونړ کې د امریکا په هوایي برید کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر په داسې وخت کې خبریږي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پوز ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 هوایي بریدونه کړي چې دا د وړم کال په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي. د جرمني حکومت د چهارشنبه پر ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي. د دغه پلان له مخې چې د دې هیواد د پارلمان تاییدېدو ته اړتیا لري، په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتیرو شمیر 1300 تنو ته زیاتېږي. د جرمني د دفاع وزیر اورزولا فون ډر لاین د جرمني ARD تلویزیون ته وویل چې دغه اقدام به د اصلاحاتو له هغه بهیر سره مرسته وکړي چې د افغانستان حکومت پیل کړی دی. د جرمني سرتیري په افغانستان کې د ناتو تړون د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي چې زیات شمیر په مزار شریف او کندوز کې ځای پر ځای دي. جرمني چې له 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې ونډه درلودلې، ډیری ځواکونه په اوبخې په مزار شریف او کندوز کې دېره دي. په غزنی کې د کابل کندهار لویې لارې یوازې د مسافرلونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. د غزنی لاریون کوونکو وایي چې پرون ماښام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعتراض کوونکو له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي د اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. همدارنګه دوه برمته شوي به هم د تښتونکو له منګولو ژغوري. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې تېره جمعه نامعلومو وسلوالو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم تانو د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې تنه غړي ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو سخت دریز وسلوال ډلې په سوریه کې د روسي د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. عربي ژبې ورځپاڼې الدیار د جیش الاسلام په نامه د سخت دریزې ډلې اعلامیې خپره کړې چې ادعا کوي دا روسي الوتکه د دوی وسلوالو غورځولې ده. جیش الاسلام د دمشق په ختیځه غوطه سیمه کې د بشر الاسد له حکومتي ځواکونو سره جنګېږي. په غوطه کې د روسیې د الوتکې او د سوریې د پوځ په وروستیو عملیاتو کې سلګونو کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي ان شپږویش ډوله دا الوتکه هغه مهال وغورځېده چې غوښتلې د لازقیه ساحلي ښار په هوایي ډګر کې کښېني. د روسیې دفاع وزارت ویلي د یوه جنرال په ګډون په الوتکه کې دیارلس تنه او شپږ د عملي کسان سپاره وو چې ټول په دې پېښه کې مړه شوي دي. د بریتانیا پولیسو وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. د بریتانیا د زد پولیسو مشر مارک راولی پرون په لندن کې خبرلاند ته وویل تاییدولی شم هغه نښانې چې معلومیږي د اعصابو د فلج کوونکي ګاز له امله دي. په دې شیبه کې په دقیقه توګه د تثبیت شوو موادو د څرنګوالي په اړه څه نشم ویلی. د مارک لولی په خبره شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه دریش کلن لور یولیا درې ورځې وړاندې په سالزبوري ښار کې بېهوش او په نازک روغتیایي حالت کې وموندل شول. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سمې د کابل کندهار لویه لاره یوازې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. له سیمه ییز خبریال سره تماس نیسو او وګورو چې آیا لاره خلاصه ده که نه. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو یادونه کړې. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې راپورونه وایي په پاکستان کې په پرله پسې پاکستان پر لپسې دریم کال هم د وسلوالو اړوند تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اسدی رادیو اوري مخکې خبرونه کوم اوریدل چې په غزنی کې د کابل کندهار لوی لارې یوازې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده. همدا شپه د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال د شریف الله شرافت را سره د ټلیفون په لیکه د شرافت څخه خبرونه ته راغلاست. بله شرافت زما غاوري داس معلومیږي چې د سمیز خبریال سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. تر هغو چې زموږ اړیکه ټینګیږي او په دې اړه به تاسو ته نور معلومات درکړو. د نړیوال بانک د نوي خپر شوي راپور له جزئیاتو مو خبرو. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې نوی خپور کړی د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو استاینه کړې. په راپور کې چې د ناامنۍ پر وړاندې د پرمختګ عنوان ورکړل شوی دی. د افغانستان د روغتیا سیستم د ښه خدماتو د وړاندې کولو یوه بیلګه بلل شوې ده. نړیوال بانک دغه راز په دغه راپور کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې چې افغانستان په اوس وخت کې په نړیوال معیار د با کیفیته صحي خدماتو په وړاندې کولو کې ورسره مخامخ دی. د دې راپور نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې افغانستان له 2003 میلادي کال را په دې خوا د روغتیایي خدماتو د رسولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په راپور کې چې د مارچ میاشت په شپږمه نیټه له واشنګټن څخه خپور شوی دی راغلی دي چې حتی په ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. خو نړیوال بانک وایي چې تاوتریخوالی او ناکراریو په افغانستان کې په لازمه او معیاري توګه د روغتیایي خدماتو بهیر ټکنی کړی دی. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په 15 کلنۍ کې د ماشومانو د مړینې سطحه 34% کې راټیټه شوې ده. راپور وای په 2015 کال کې له هر زرو زیږیدلو ماشومانو څخه یو نوی مړ شوی دی. حال دا چې په 2003 کال کې بیا دا شمیره په هر زرو ماشومانو کې 112 شوه. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې پر وخت د صحي خدمات وړاندې کول او د روغتیا د یو دوامدار سیستم موجودیت د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګ له مهمو عناصرو څخه دی. په نړیوال بانک کې د تغذیه او نفوسو د برخې مسؤول ټایم ایونس ویلي په افغانستان کې د ناامنیو او وسلوالو له فعالیت سره سره د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پرمختګ هغه څه دی چې نړیوال به ترې ډیر څه زده کړي. په راپور کې د خدماتو وړاندې کولو په لومړیو کرښو کې د هغو غیر حکومتي ادارو یا این جی اوګانو د فعالیت ستاینه شوې ده چې د روغتیا په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نړیوال بانک په خبره د دې این جی اوګانو 72% کې په خپله د افغانانو دي. نړیوال بانک د بیلګې په توګه د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا د امیدوارو میرمنو د معاینې یادونه کړې ده او وایي چې له 2010 کال راهیسې دا بهیر 3.5% کې پراخ شوی دی. خو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤول شوبهم چودري په دې راپور کې ویلي دي چې د روغتیا د سیستم د لا باکیفیته کولو او له نړیوال سټنډرډ سره د برابرولو او ټولو خلکو ته د معیاري خدماتو د رسولو لپاره افغانستان لا هم اوږدلار په مخ کې لري. په راپور کې هغه چیلنجونه هم یاد شوي دي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ورسره مخ دی. د مندو د روغتیا د بهیر ټاکنه کېدل د ارقامو او معلوماتو د راټولولو پر وړاندې خندونه په ځنګړي ډول په ناامنو سیمو کې او له نړیوال معیار څخه لريواله د صحي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې هغه چیلنجونه دي چې د نړیوال بانک په وینا باید د حل او د منځوړلو لپاره جدي کار وشي.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په باب مو د نړیوال بانک د نوي راپور جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو له سیمیز خبریال شریف الله شرافت سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. شرافت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار وایي چې یوازې د مسافرونکو موټر پر مخ خلاص شوی او د هم وروسته لاغې چې افغان ولسمشر د اعتراض کوونکو له مشرانو سره غږېدلی او هغوی سره ژمنه کړې ده چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض ته راایستلي د اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري او همدارنګه به هغه دوه برمته شوي هم د تخت ونکو لمنګولو ژغوري. که اوریدونکو ته ووایي چې اوس دغه لاره خلاصه ده که څنګه؟
بالکل نوري صاحب، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو یادونه ورته وکړله درنو اوریدونکو ته، همدغسې تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غني له لاریون کوونکو سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړې دي او هغوی سره یې ژمنه کړې ده چې ستاسې هغه کومې غوښتنې به پوره کوي او هغه کسان چې قاتلین دي او هغه کسان چې برمته شوي دي هغه به په اوو ورځو کې مثلا د قانون منګولو ته سپاري. خو دغه لاره لا اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او احتراز روان دی. دغه پرېکړه تر 9 بجو وروسته به منل کېږي، هغه وخت چې دغه کم وژل شوي کسان دي د دغه جسدونه به خاورو ته سپارل کېږي او د هغوی جنازې به کېږي تر 9 بجو وروسته. او مسافرو لاریون کوونکو لا هم خپل به لاریون ته ادامه ورکوي. دغه اوو ورځې په ښار کې به هم خیمې ولاړې وي او هغه به د ښار له واټونو چې ایسته کېږي، یعنی چپ تر څو خلکو ته د ازار سبب ونه ګرځېږي، د ترافیکو پر مخ به لاره خلاصه وي. خو یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکول شوې ده دغه د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره باندې چې په هغه کې مثلا مسافر وړونکي وي، یا مثلا په هغه کې د ترکاري مواد، ترکاري یا دغه راز د خوراکي مواد وي لکه غوښې او دې ته ورته نور هغه څه. خو لاریون کوونکو هم دغه ما چې وړاندې د دغه ولایت د والي د ویان محمد عارف د نوري سره خبرې کولې، د ویل چې مثلا دغه غوښتنې لاریون کوونکو هم منلې دي او ما خپل هم چې د لاریون کوونکو سره خبرې کولې دي ول وو موږ دغه څه منلې دي، خو دا فکر موږ وړاندې خپل هم کړی و. نو اوس دی وایي چې مثلا موږ دغه ورځې هغه کسانو ته یوازې اجازه ورکوو چې هغه مسافر وړونکي وي او دغه راز مثلا دغه د خوراکي مواد په څیر بار وي هغه هم د اوو ورځو لپاره. که چېرې اوو ورځو وروسته موږ غوښتنې ونه منل شي موږ بیا هم لاره چړو. ولې خو لاریون لا هم دوام لري، لاریون پای ته رسېدلی نه دي، صرف د دغه محدودو کسانو پر مخ باندې لاره خلاصه شوې ده.
د اعتراض کوونکو له مشرانو سره افغان ولسمشر په ټلیفوني دا خبرې کړې او دا ژمنې ورسره کړې که څنګه؟
او د ټلیفون پر کرښه، د ټلیفون پر کرښه دا خبرې ورسره کړې دي او ژمنه ورکړې ده چې ساسي غوښتنې به منل کېږي او ساسي پر حق یاست، ساسي دغه به کوو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دغه کورنۍ چې وژل شوی درې تنه تر اوسه پورې نو ښخ شوی، مونږ تر اوسه پورې په دې اړه راپورونه نه درلودل.
په نسو من ریسټ تاسو ول څنګه
په دغه پیخه کې چې په د قرباغ په ولسوالۍ کې رامنځته شوی و د یوې کورنۍ درې تنه غړي چې په مرموز ډول وژل شوي و یوه مېرمن هم ټپي شوې وه او دوه تنه هم په دې پیخه کې حمله کوونکو له ځان سره وړي دي دغه درې تنه چې تاسو ویلي چې اعتراض کوونکي وایي چې مړي به اوس خاورو ته سپاري دا هماغه درې تنه دي چې اووه ورځې مخکې په دې پیخه کې وژل شوي وو او تر اوسه نه و ښخ شوي
بالکل همدا چې مسله د دوی هم همدا اوس تر داوسه پورې لېږدوله در اوسه پورې جنازې نه وې شوي او نن 9 بجې د دوی جنازه ښیي او هغه په قرباغ ولسوالۍ او دغه په غزني ښار کې له دغه خیمو سره تر هغه تر دغه 9 بجو وروسته کله چې جنازې وسولې وروسته به بیا دغه لاریون کوونکي د اووه ورځو لپاره دغه هغه موټر چلوونکي هغه موټر سپرلۍ ته اجازه ورکوي چې په هغوی کې مسافر باندې مسافر وي او دغه راز په هغوی کې خوراکي مواد وي
بله ډیر مننه د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت چې په غزنی کې د اعتراض کوونکو د اعتراض له وروستي حاله خبرو ورو لکه څنګه چې مو واوریدل د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې په وو ورځو کې به د هغې پیښې قاتلان چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي دي نیسي او دوی هم د وو ورځو په مخه دغه لارې یوازې د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاصه پرېږدي
ازادي راډیو د مارچ 8 د شوز نړیواله ورځ د یو ځانګړي پروګرام له لارې نمانځي
این برنامه ویژه پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر به طور زنده از امواج رادیو آزادی
د خبروونی میلمانه به د شوز په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي
اگر می خواهید شما هم در این بحث شرکت کنید پس به شماره 0700 822 755 به تماس شوید
او د اړیکې لپاره زموږ بل شمیره ده 0999 شل پینزدیش تلویشت
نن د مارچ 8 د خزونړیواله ورځ د ازادي راډیو هم په دې مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري نن د ورځې په اوږدو کې که ازادي راډیو واوري د خزو په اړه په د خزو د په افغانستان کې د حقونو او د غرض نورو ستونزو په اړه بیلابیل راپورونه او د غرض په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم لرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرامونو کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ په افغانستان کې د سهار 8 بجې او اتلس دقیقې کېدونکې دي اوس هم مللی بشیر د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي
ډیپلومات مجلې د افغانستان د سولې پروسې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو وړاندوینه سر له اوسه کېدای شي مقاله د کابل پروسې دوهمې غونډې ته اشاره کوي چې د فبروري میاشتې په 28 نیټه وسوه او پکښې ګڼو سیمه ییزو او نړیوالو استازو ګډون وکړ مقاله وایي د دې تر څنګ د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پر وړاندې سربیره داسې مذاکرات په بې نتیجې وي مقالې یو شمیر دلایل ویلي چې په لیکنه یې لومړی د امریکا او نړیوالې ټولنې پر فشارونو سربیره پاکستان په پا افغانستان کې خپله د ستراتیژیک عمق پالیسي نه ده بدله کړې مقاله لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ای له خوا طالبانو ته د خوندې ځایونو او مالی مرستو سربیره د دغه هیواد جمهوریت حکومت هم په سیمه کې د سختري ځای تلمن وهي مقاله د خپلې خبرې لپاره دوهم دلیل لیکي چې په افغانستان کې جګړه نور هم پیچلې شوې ده ځکه په دې جګړه کې اوس روسیا ایران او چین هم شکل سوي دي له همدې کبله جګړې ته د پایتخت ایشودلو په هدف یوې موافقې تر رسیدل نور هم ستونزمن سوي دي مقاله دریم دلیل دا وایي چې افغان حکومت افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو سختري ځای لپاره هیڅ ډول پلان نه لري څلورم طالبانو ته د سولې په بدل کې امتیازات شایي له مخکې ترلاسه سوي پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي مقاله یادونه کوي چې پخواني جهادیانو افغانستان ته د میلیاردونه ډالر مرستې خپلو ځانو ته اخیستي او ګڼ جنرالان یې په امنیتي ادارو کې ځای سوي دي نو دا روښانه نه ده چې د پخلاینې په بدل کې به افغان حکومت د طالبانو ځینې غوښتنې څه ډول پوره کړای سي امریکایي ورځپاڼې واشنګټن ټایمز هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلي چې د افغانستان اقتصاد پر کرهڼ ولاړ دی خو د دې هیواد د ناخالصو عوایدو شاوخوا نیمایي برخه د کوکنارو له کره لاسته راځي مقاله لیکي چې د افغانستان څخه هیروین پاکستان او ایران ته انتقالیږي او له هغه ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته وړل کیږي مقاله لیکي چې د مخدره موادو قاچاق د افغانستان ټولنه په اداري فساد اخته کړي او په دغه هیواد کې جګړه زیاته کړې ده د طالبانو 40% عاید د هیروین لارې دی او د نړیوال بانک یو راپور وایي پر دوامدار ناامنۍ سربیره افغانستان د روغتیا په برخه کې پیاوړي او اوږدمهاله لاسته راوړنې لري راپور وایي چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې ل 2003 کال راهیسې د پام وړ پرمختګ کړی دی. راپور وایي ل 2003 څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې تر خپل 15 کلیز مخکې د هر زرو مړو کېدونکو کوچنیانو په شمیر کې 40% کمی راغلی دی. راپور همدارس په ټول افغانستان کې د روغتیا سکتور ارزولې او ل 2003 کال راهیسې ل روغتیایي نظام نیولې تر تاسیساتو او نورو اسانتیاو پورې په ټولو برخو کې پرمختګ یادوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو پوری په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپین صفه صافا وازی اوریدل شي. راپور نوای چې پاکستان پر لپسې دریم کال بیا هم د وسلوالو اړوندو پیخو د سره لاس او گریوان او په دغه پیخو کې د پام وړ کمای نه دی راغلی. د پتاسه حال کې د چکار په هنده ډیر مودې رئیس پر پاکستان انتخاب کوي چې د سخت دریزې پر ضد لازم او جدي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور حال د رضوان مراد پر راپور کې
د فرانسې خبری اژانس په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز د راپور په حواله وایي چې په پاکستان کې په تیر میلادي کال کې د 2014 کال په مقایسه د وسلوالو ډلو اړوند تاوتریخوالی 21% کې کم شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې په تیر 2014 کال کې تاوتریخوالی په پاکستان کې 4131 کسان مړه او ژوبل کړي دي. حال دا چې دا شمېره په 2014 میلادي کال کې 4310 شوه. تر هغه مخکې په 2015 کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په تاوتریخوالي کې د 6504 اویا کسانو مرګ ژوبله تایید شوې وه. په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې له دریو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د تاوتریخوالي د کمیدو یو دلیل په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو چې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره یې وکړل. فرانس پریس اژانس وی په پاکستان کې وسلوالو ډلو پورې مربوط تاوتریخوالی د کموالی موضوع په داسې وخت کې مطرح شوې ده چې تورستانو ته د مالی منابعو او د هغوی د تمویل د څارنې یو نړیوال سازمان تیره میاشت پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د دې سازمان تر څارنې لاندې دي. د فرانسې د خبری اژانس پوینا په پاکستان کې لا هم د سخت دریځو وسلوالو ډلو ځینې کړې شته چې د خونړیو بریدونو توان لري. کارپوهان لیوی مودی راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې دا هیواد د سخت دریځۍ او وسلوالو ډلو پر ضد هغه شان چې په کار ده ګامونه نه پورته کوي. په اسلام آباد کې فعال د څېړنیز مرکز راپور بیا وایي که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی خو د داعش په شان نوې سخت دریځې ډلې صحنې ته راوتلې دي چې په دې وروستیو کلونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی چې سلګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو په شانډلو پر ضد اغیزمن ګامونه نه دي اخیستي د پوځي مرستو په ځنډولو سره پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچوی که آمده ایم کل کنزیبای زور است که
بیش به اوز گوره در گاونده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام؟
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. له طالبانو سره د سولې د خبرو د امکاناتو او د غرض په افغانستان کې د سولې او سیاست په ډګرونو کې د ښځو د ونډې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې چې د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي هم ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظریات د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. په بریتانیا کې په زهرو د یوه روسي د وژل کېدو پېښې یو وار بیا په دې مادې د روسیې د حکومت د مخالفانو وژنو ته پام اړولی دی. ادعا کېږي چې وژل شوي روسي د بریتانیا لپاره جاسوسي کوله. د روسي اجنټانو له لوري په زهرو د وژنو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې چې عصمت سروان ترتیب کړی اوري.
سرګی سکریپال او 3 کلنه لورې یولیا سکریپال د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې په بریتانیا کې وموندل شول چې پر یوه اوږده چوکۍ بی هوش پراته ول. شپږشپېته کلن سکریپال پخوا د روسیې په پوځ کې ډګروال و. بریتانیا چارواکي وایي چې سکریپال او لورې په یوه ناپېژندل شوې ماده له حاله وتلي و. د سه شنبې په ورځ په روغتون کې د دوی حال ښه نه و. په 2018 میلادي کال د روسیې یوې محکمې سرګی سکریپال په لوی خیانت یعنی جاسوسۍ تورن کړی و. پر د دا تور هم لګول شوی چې په اروپا کې د روسیې ایجنټانو نومونه د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ایجنټانو ته ښودلي دي. په همدې حال کې د بریتانیا رسنۍ وایي چې لومړني راپورونه ښیي چې سکریپال او لور یې د فنتانایل په نوم په ماده مسموم شوي دي. فنتانایل یو ډول مخدر مواد دی چې د مسکنو درملو په توګه هم کارول کیږي او تر مورفینو لږ تر لږه 50 برابر قوي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا د زهرجنو موادو په وسیله د خپلو مخالفانو په مسمومولو کې په لاس لرلو تورنه کیږي. د بریتانیا د ساینس پوهانو د یوه راپور له مخې دوی ته څرګنده شوې وه چې د روسیې خاصو ځواکونو په 2002 میلادي کال د مسکو په دوبروفکا تیاتر کې له چچنایي بلتون غوښتونکو څخه د 800 تنو برمتو د خلاصون لپاره له فنتانایل څخه کار اخیستی و. د دې کیمیایي مادې د استعمال له کبله تر 140 زیات یرغمل مړه شول. الکساندر لیوتیونینکو په 2018 میلادي کال مسموم او ووژل شو. نوموړی د روسیې د ملي امنیت ادارې یا FSB پخوانی افسر و چې لندن ته تښتېدلی او هلته یې سیاسي پناه اخیستې وه. د عدلي طب ماینو وښوده چې د پولونیم 210 مادې نښې د لیوینینکو په بدن کې شته. په 2018 میلادي کال د بریتانیا لوري له یوې چیرنې سره سم په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو کلک شواهد شته. د دې تحقیق له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د استخباراتو رئیس نیکولای پتروشیف په هماغه وخت کې د لیتینینکو د مسمومیت احتمال تایید کړی و. الکساندر لیتینینکو په پیل کې د روسیې جاسوس و خو وروسته د کرملین پر منتقد بدل شو. د لمړني مخکي په یو لیکي پوتين تورن کړی و چې د دې د وشلو امر یې کړی و.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي وایي تیر شپه سپین بول لکولس ولې د امنیت قومندان او د لوی لار د لوا پر ودانې د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکې وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. په کونړ کې د امریکا د یو بي پیلوټ الوتکې په برید کې 28 وسلوال وژل شوي دي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سم د کابل کندهار لوی لارې یوازې د مسافرلونکو موټرو پر مخ د وو ورځو په مخه خلاصه کړې ده. یې به څرګندې وسلواله ډلې په سوریه کې د روسي د هغې الوتکې د وشتلو مسولیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. او د بریتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسي د یو پخواني جاسوس او د هغې د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی.
د ژوند رنگونه
په یاله یو سی وفا د کابل پانتون او ستادم
سره د دې چې کابل پانتون کې درس ورکوي تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکی ژوند ته ورسیږي. خو پر ډول بیا هم کسو غوړي په دری کې وای خواستم توانستان است فرانسوي کې هم د سیو استلار تلرو
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فولوار سی پوفوار
مانای
مانای غوختل ورتیا ده یعنی څه یو غړی هغه کولای شي. بیا هم سخت ده سبای باید وخت پاسې ګل خو به خپل هغه کار چې نور مېرمنې دی ورځ په جریان کې کوي غم سار وخت کو. بیا چې لکور او زو توان چې دلته په پونتو کې کار دی تر 2 بجو 3 بجو دلته او سره لږ چې کور ته لاړ سم بیا هم ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم هغه مې په سیخه فشوي ساتری غړی مینا غړی. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر اخره هدا تر 9 بجو کله لاسه بجو د شپې زه خپل کار کې مصروف یم.
اکلس دی ورځ راځي دلته ماشوم دل چا سره
ماشوم می هر څار مور طبيعیم زه کومور می ډیر ماشومان خوخي کې اوس ته وړ ماشوم کور کې نشته.
د کور کارونه کې کوم کار دی خوخي او خې کولای سي؟
اشپزي می ډیر خوخي او پکې راحت هم يم.
چی شي خه پخې؟
کړایي او قابلي خه پخم.
نور کار مثلا کالی مینځل دي د کور صفاکاری د شاینده دو سره څومره علاقه لري؟
دو سره مزه علاقه لرم. کالی مینځل خو اسانه سوی په خوختن دي ماشين ته کالی واچو پسند کې نور کړنم کې
تاسو په نظر هغه میرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړن چې ټولو ته سمې ورسیږي
سبا یې باید ډېر وخت پاسیږي ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېره انرژي باید ولري نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام ووایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوې یا مننه همدا هم ډېر تاثیر لري یعنې روحیه هم چې ورکړل سي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي
تاسو ته خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسو روحیه درکړي
ما ته خپل خاوند مې ښه عادت لري او زه چې کله که کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخي هغه ساتي شیدې ورته جوړوي یا ته په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي او همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین او همدا خبرې دي چې ما ته ډېر